السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 سنا تر 2 بجې د غړې کې ز منور شاس تاسو قربایم په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر پښتون وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار انیسا فرخنده اسد وړاندې کوي
د منځنۍ کورمی خلک نن په دریم ورځ هم د پیښور پرس کلب مخه تا د خپل غوښتنو لپاره په احتجاج دي. د امریکای ولسمشر مرستیال لیزا کارټس په اسلام آباد کې د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال سره په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي او ملګرو ملتونو د شام په محاصره شوې غوطه سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د 500 ساعتو د وقفې د غزولو غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل د منځنۍ کورمې خلک نن په دریم ورځ هم د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي. دوی د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شوو کورونو په سروې کې د شاملولو د کډوالو سره مالی مرستو د سکولونو او روغتونونو جوړولو او شناختي کارډ جوړولو سهولت ورکولو غوښتنه کوي. د منځنۍ کورمې تر 300 زیات کسان د اتوار پر مازیګر په ګاډو کې پېښور ته ورسېدل او هلته یې د پېښور پرس کلب مخې ته خپل احتجاج پیل کړ. د دغه احتجاج یو منتظم او مشر عبدالخالق پټان نن سهار مشال ریډیو ته ول د خپل غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج جاری ساتي.
ویګا ایمونګ څنګه آی ڈی پی متفیرین دی اغاز مسخوتان باران په وجود هم پاتېره کړل د کورمینا هم ګاډی روانې سنیم سره شرکت دوپاره چې ویګا هم بچیت شو دی مو کوم سنیټر صاحب وو یا د مو کوم لاین آرډر څخه کې پی ټول هغه سره مو مذاکرات کې کامیاب را نغللو او نن به مو مشوره کوو سیاره کوم سبا 11 بجې ان شاء الله کې د مومه طالبات نشم نه سبا 11 بجې امید دي چې موږ غوونر هاوس مخې طرف ته پیشګدمی وکړو.
احتجاج کوونکي دا هم وايي په کورمه کې د لارو د بندیدو له وجې په تګ راتګ کې سخت مشکلات لري. د امریکای ولسمشر مرستیال تیر ورځ اسلام آباد ته رسیدلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل تیر ورځ په یو ټویټ کې ویلي لیزا کارټس د بهرنیو چارو وزارت سیکرټری تهمینا جنجو سره په اسلام آباد کې لیدلې دي. پاکستانی مطبوعات لیکي هغه د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال سره هم لیدلې او په دوه اړخیزو مسلو او د دوه هیوادونو پر اړیکو خبرې کړې دي. د امریکا د کامی امنیت د جنوبي او منځنۍ ایشیا څانګې مشره لیزا کارټس په داسې وخت پاکستان ته تللې چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې نړیوالې ادارې پاکستان ته د راتلونکي جون میاشت پورې وخت ورکړی چې د هغه هیواد پر خاوره د فعالو ترهګرو ډلو د مالي مرستو بندولو په هدف یو کوټلی پلان مخته راوړي. په کوهاټ کې وجل شوې د طب زده کوونکي آسمارانی کورنۍ له پېښور هایکورټ نه غوښتنه کړې ده چې دغه مقدمه د پېښور ته منتقل کړي. د هغې پلار غلام دستګیر خان تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د سیاسي فشار او امنیتي ستونزو له وجې دغه غوښتنه کړې ده.
موږ جی هر طرف نه د دې دباو محسوسو. هر طرف نه زما بچي مخته تعلیم کوي. دوه درې کسان هلته کې ملګري وو چې ما بچو ته مخته شوې ملګرو نه تپوس کړی و چې زدا اسټل چیرته کې دی. ما بچي اوس الله کالج پیپرې خرابې شوې.
اسمارانی د جنوري په 20مه یو تن لرشتینه په انکار کول او جلاو بیا بهر هیواد ته وتښتید چې د نیورو لپاره نړیوالو پولیسو یا انټرپول ته سور وارنټ هم جاری شوی دی. تاکل شوی د کابل پروسې دویمه غونډه سبا په کابل کې ترسره شي. سولې ته د رسیدو سرنګوالي او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې کې د عملی همکارۍ ترلاسه کول د دې غونډې اصلي ایجنډا ده. د کابل کانفرنس ته جوړېدو په اړه د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې پوره پلان تیار دی او په همدې غونډه کې به یې افغان حکومت نړیوالو ته وړاندې کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ملګرو ملتونو د شام په محاصره شوې غوطه سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د 500 ساعتو د وقفې د غزولو غوښتنه کړې ده. په دغه سیمه کې اروپایي اتحادیې، روس، ایران او ترکیه ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د اوربند آرډر دی په پوره ډول عملي کړي. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجارک تیر ورځ ویلي په جنگ کې د یو ساعت دمې نه لرلو نه 500 ساعت دمخه ده. خو دوی به غواړي چې د یو بل خلاف د کاروایو ختمېدل وغځېږي. د روس خبري ایجنسیانو وایي د دغه هیواد د دفاع وزیر سرګی شوګو تیر ورځ ویلي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سهار له 9 نه تر ماسپښین 2 بجو پورې د بشري مرستو د دمې امر کړی دی. سناسه 200 کسانو د چک جمهوریت په مرکز پراک کې د ترکی په خواست نیول شوی شامی نجات کورد مشر د گرفتارولو خلاف مظاهره کړی دا. صالح مسلم چې د کورد د یو لوی ګوند ډیموکراتیک یونین په خوانی مرستیال مشر دی، د ترکی لخوا انټرپول ته د نوټس په لیږلو سره د فبروري په 23 په پراک کې ونیول شو. په دغه مظاهره کې چې تیره ورځ په پراک کې د داخله او انصاف وزارتونو مخې ته شوې ده، په کې 2 کسان نیول شوي هم دي. په چک جمهوریت کې د کورد اسوسیشن په خوانی مشر احمد اسماعیل چې د صالح سره قانوني مرسته هم کوي، وایي د صالح کورد پلویان نن د عدالت مخې ته د مظاهرې پلان لري. ترکی له هغې وروسته د صالح مسلم د نیولو هڅه کوي چې یو ترک عدالت پر هغه د ریاست او هیواد اتحاد ماتولو تورونه ولګول. او د بخاري نړیوال سازمان وایي لسګونه ایرانۍ میرمنې د جبري حجاب اغوستلو پر وړاندې د مظاهرو له وجې د اوږدې مودې د جیل له خطر سره مخامخ دي. ایراني چارواکو لسګونه ښځې د سکافونو د لرې کولو سره د حجاب خلاف د مظاهرو له وجې گرفتاره کړې دي. په یو سرکاري بیان کې ایراني پولیسو د فبروري په 23 هغو ښځو ته خبرداری ورک چې د حجاب کولو د قانون خلاف یې مظاهرې کړې دي. د فساد د خورولو په تور خای تر 10 کالو پورې د بند سزا ورکړل شي. په لندن کې میشت د بخنې نړیوال سازمان د ګل پورت یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل ایران لسګونه ښځې د یو بې انصافه کید له خطر سره مخامخ کړې دي چې دا د ښځو د حقونو لویه سرغړونه ده. دا خبرونه
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې پکې درته فرخنده سات د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. په پېښور کې د منځنۍ کورمې د خلکو احتجاجي ناسته نن په دریم ورځ هم دوام لري. په دې کې برخه اخیستونکي لیلا شانواز وایي په غوښتنو کې د ښځو مسایل هم شاملول غواړي.
څنګه دا 5.3 نو دا دی وو ډیمانډ شي او په دې کې بریټیش کمینو هغه د زنانو حواله سره شامل شي.
د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو د واپسې لړۍ نن په دویم ورځ هم روانه ده. پرون استانه شوی کډوال سوای د خیبر ایجنسی نه د سینټ غړی حاجی مومن خان افریدی وایي هیله من دی چې د سینټ په راتلونکي غونډه کې قبایلي سیمو ته د اعلی عدالتونو غځولو بل منظور شي.
انشاءالله موږ په پوره امید یو د دې نه چې دا به منظور شي او هم د دې په حق کې ډېر خوشحال دي. د دې خوشحالۍ اظهار کړی دی چې موږ د هایکورت او د سپریم کورت د صحیح نه راوشي.
د شام په غوطه اخار کې د روانې جګړې په اړه هم ریپورت لرو. یو شمېر نور کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه به واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د پېښور پریس کلب مخې ته د منځنۍ کورمې ایجنسۍ د مظاهرینو احتجاجي ناسته نن په دریم ورځ هم جاری ده. دا مظاهرین 15 غوښتنې لري او وایي چې تر څو یې غوښتنې منل شوې نه وي تر هغې به احتجاج جاري ساتي او ممکنه ده چې سبا لا د گورنر هاوس مخې ته کینی. په دې اړه نور تفصیل درته داود خټک وړاندې کوي.
د پېښور پریس کلب مخې ته د منځنۍ کورمې ایجنسۍ د خلکو احتجاجي ناسته نن په دریم ورځ هم دوام لري. دوی له حکومت 15 غوښتنې لري چې پکې د پوځي عملیاتو پر مهال د ورانه شوو کورونو معاوضه، له کډوالو سره مالی مرستې، په دغه سیمه کې اوسیدونکو د خیبر ایجنسۍ د خلکو همدغلته اندراج او مرستې ورکول، د شناختي کارډونو جوړولو سهولت او یادې سیمې ته ترقیاتي فنډ ورکول شامل دي. د دې احتجاج کوونکو یو منتظم او مشر عبدالخالق پټان 13 ورځ په دې اړه مشال ریډیو ته ویل تر اغه بناست وی چې غوښتنې اومنل شي. نو موري زیاته کړه
کی کوم اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ سنټرل کورپ او دینه رایموز دنا ماډر مشرانو سوا هم دلته بشاور تر غلې دي او هم یو کوشش کړو چې را د تاسو کوم مسالې د مو تاسو ته حل ځنې مسالې شریټن کې هم ورسلې بہرحال آغا مسالے چکنی ہوئے ڈی جی بی میں اور پی اے سائن ٹو امود گورنر تارا پم کامن ٹو افسر گورنر سے موجود نہ دے دیوائی نہ مو اگوس رسو کم مذکرات پرسنل سے کسی تو گورنر سے روش ہو نہ آغا ہم نہ کم شل کو آجی دی سر اول سے تاسو گرنہ ساتم کو مو تو سر گورنر سر میٹن پیچ تو امول ترچو پر سنگو تخبال سر شور پی نہیں ملو شور پی مطلع نفر
د منځنۍ کورمې ایجنسۍ دغه احتجاجي ناسته کې میرمنو هم ګډون کړی دی چې پکې برخه اخیستونکي او د تکړه قبایلي خویندو د اتحادیې غړي لیلا شانواز ویل دوی د دې پرلت حمایت کوي خو پکې د ښځو لپاره ځانګړي غوښتنې هم هم شامل ول غواړي
چونګې دا 15 پوینټس دي نو دا دي و ډیماند شي او په دې کې د وچ کندینو هغه د زنانو حواله سره شامل شي نو دې د چکما پرلتې نو دې پر اوس موږ کوشش کوو موږ غد 2 پوینټس کومه دې کې شامل ول غواړو زنانو طرف نه نو هغه دې ته موږ تجویز ورکو او هغه به دې شامل کړي نو ان شاء الله سبا پورې به دې خپل نوی ډرافت وباسي یو خو د زنانو د تعلیم حواله سره بل د زنانو د صحت حواله سره بل څه کم نه زنانو د پاره داسې مواقع چاهي ته کور نه سبا نه ګټ ورټ کولی نو موږ دې درو دغه باندې سوچ کوو خو موږ لا فاینل ډیسیژن پنه دی راغلی
بلخوا عبد الخالق پټان وای دی په پام کې لري چې که غوښتنې نه منل کیږي نو دی به د گورنر هاوس مهتاب په احتجاج کینی
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د افغانستان نه د وزیرستاني کډوالو د واپسې دویمه مرحله روانه ده د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وای پرون شپږ سلويخ کورنۍ واپس شوې دي او په دې مرحله کې به سده پاسه سلور زر او درې سو کورنۍ خپل سیمو ته ستنوي د چارواکو په وینا په اوله مرحله کې هم سباندې سلور زر کورنۍ ستنې شوې دي په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې د افغانستان له خوست ولایت د وزیرستاني کډوالو د واپسې سلسله نن په دویمه ورځ هم دوام لري د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای چې په دې لړۍ کې پرون د ګل پورز شپږ سلويخ کورنۍ خپل وطن ته ستنې شوې دي نو مولي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
موږ جی روزانه په بنیاد باندې شروع کې اولنی هفته کې 50 کړه پلان کړی دي بیا بغیر ورو زیاتو خپل کیپاسټي په حساب باندې چې حالات وګورو انتظامات الحمدلله ټیک ټاک او میډیکل فیسیلیټیز موجود او پولیو ټیم موجود او ناشته مو تور کړو نه پسم ګرمې روټه نه پسم نن ما رسید کړی ما نو ګپ شپ په لګي دوه کې خو لارې تکالیف او هغه شی زونه خو بوي خو جنرالي خوشاله وو ټول په خپل ملک ته واپس راتلل اطمینان مو چې هغه کومه وعده سره موږ کړې و چې موږ تاسو واپس راوړو هغه دوباره نه ډرم کیس شروع شو لارې کې بیا دوباره هغه چیک پوسټ والا تکلیف جوړ نشو په دې باندې خوشاله وو
په استنو شو کورنیو کې د میرخان ګل په نوم یو کډوال د واپسې په عمل د خوشاله سرګندونه وکړه
الحمدلله سو پاس گلا چې ذاتی روکو چې څاوله ما ولې سو څه پروګرام یې تکړه و ډېر باندې خاصه وی ته باندې دلی نه پټانې ته وډه ول سمنی رو چاول چې خو یو ارزه ده مې چې کیم ګاډي دی مې نه خو هغه پټس ولې مې خو ون جاي دات لگا هغه وی مې خو کمی تا ګاډي چې مې لاو سی بیا خو مې ډېر مننه ډېر نه خو سی دا چې و چې ګلم خون دا مې خو ګلا رو سی په خپل غاټه علاقہ تا لکامی سی غدنا پګاډا ول د سپړ په خرا سوالې چې بیرنجلا د باقي خلک کم تر میرا نه ناتي خپل خوره تر نه ناتي میری چې کای په میر باندې نه نی دی ور کی شدنا اون چې میر دمر کو افمی چې یو کا چې میری دا د ورځې کې بنا نه دی کړی چې میر خپل وطن ته تي
د کډوالو یو مشر ملک محمد علی شاوای چې کورنۍ په خپل سیمو او کورونو پسې ډېر خپاوي نو موړي زیات کړه
سره وال خو د تاسو دغه ریډیو چې کیو د کله ډیر مشکور چې دغه سیمره کورج ورکو دا همیش متاثرین تازه غزه چې کیمو دوه کرا تاسو د ټول د مشال ډیر مشکور یم مو درلیم کولا پوس چې کیمو دوه مش په متاثرین تیبه کې سره کولا پوس په پاکستان په ګرمه لري په هغه ورسته چې کیمو دوه کنا رغلی او د خپل پاکستان ته با کاخلو وکمتا حکومت مش سره کوپریټ وکړه چې مره مش سره چې کیمو دوه کنا همکاري وکړه ډیر په عزت سره ډیر په غاسه سره مش رغلی سره د خپل فهم چې کیمو دوه کنا پولیټیکل دی غاټ په فوجولا زه چې حکیم بابا غواوې سره چې کیمو دوه کنا همکاري مش سره وکړه بار خو په خپل خوره کې نن می زبردست ژوند چې کیمو دوه کتلې وخت تکلیف نه شته چې کیمو دوه کنا شپه آرام سره شپه غواشي سره
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی ویل چې له افغانستانه د وزیرستاني کډوالو د واپسې په دې دویمه مرحله کې به سده پاسه سلور زره او درې سو کورنۍ خپل سیمو ته ستنول کیږي او په اوله مرحله کې هم سباندې سلور زره کورنۍ ستنې کړل شوې دي نو موري همدار از ویل چې اوس په افغانستان کې مېشت نه ريجستر وزیرستاني کډوالو د ريجستریشن سلسله هم شروع کوي دا خلک د 2014 کال پوځي عملیاتو لوجه افغانستان ته کډه شوي وو
دا مشال ریډیو دا
په سینټ کې د قبایلی سیمو نمائندگان وایي یا د سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ واک غزولو بیل به د سینټ پر راتلونکي غونډه کې منزور شي دغه بیل 13 میاشت قومي اسمبلی منزور کړی او د سینټ له منزورۍ وروسته د ولسمشر له لاسلیک سره به د قانون برخه شي په دې حق له نور تفصیل په دې رپورت کې د پاکستان په سینټ کې د قبایلی سیمو نمائندگان وای یادو سیمو ته د اعلی عدالتونو د واک غزولو بیل د سینټ پروانه غونډه کې بحث تا وړاندې نشو، ځکه چې په غونډه کې د بحث لپاره د سینټرانو ضروري شمیر پوره نه وو او ځینې قبایلی سینټران هم غونډې ته نه ورغلي. د کورم ایجنسی نه د سینټ غړي سجاد حسین اتوري نه مپوښتلي چې د یاد بیل په اړه قبایلی سینټران متفق دي او که څنګه.
یار جی په متفق خو داسي خو نه دي لکه میله جوله رد عمل شته ونه کنه چا ته حفاظتي کی دوی ونه ته حفاظتي خپل نه راځي او کمیټه میټینګ ته څوک نه راځي باقي مو پردن پردن میټینګ زو خلکو سره لوي هغه کې نه راغلو کوم نه پرکی پرلمنټین راځي نه اصل کې مسله ده چې دلته الیکشن روان شي دي سینټ الیکشن کیږي نه سینټ الیکشن وځنه دا شی لګ پرلونګډ.
بلخوا د خیبر ایجنسی نه د سینټ غړی حاجی مومن خان افریده هیلمند چې د سینټ پر راتلونکي غونډه کې با قبایلی سیمو ته د اعلی عدالتونو واک غزولو بیل منظور شي.
ان شاء الله موږ پوره امید یو دي نه چې دا به منظور شي او هم د دې په حق کې ډیر خوشحال دي د دې خوشاله اظهار کړل چې موږ د های کورټ او د سپریم کورټ رسېنی نه راوښي په دې کې موږ دا نه ګورو چې دې کې داسې مخالفت شوی ټول پارټي چې څومره یې ځکه چې موجوده کوم حکومت ته هغه دا تسلیم کړی دی هغه پس کړی دی او په سند کې چې څومره پارټي دي هغه زموږ د فعال قبایلي علاقو د فتحې هغه حمایت کړی دی چې دوره های کورټ او د سپریم کورټ رسېنی نه راوښي د حقوق ته وته نه راوښي.
قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ دایره اختیار غزولو د غبیل د جنوري په 12مه قومي اسمبلی په درون اکثریت منظور کړي چې د سینټ له منظوري او ولسمشر د لاسلیک نه پاس به د قانون برخه وګرځي. دا بیل د قبایلی سیمو د قانوني او آئینی اصلاحاتو برخه ده.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکای ولسمشر نائب امرستیال الیزا کرټس په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ډیر تفصیل نه دی ورکړی، خو دا سفر په دې ډیر اهمیت لري چې په دې ورستیو کې د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې پاکستان ته د وسلوالو ډلو د مالی مرستو مخنیوي لپاره درې میاشتې وخت ورکړی دی. د الیزا کرټس د دې سفر حال درته د ریپورت کې اورو. د امریکا د ولسمشر نائب مرستیال لیزا کرټس پرون د ګول پورز اسلام آباد ته رسیدلی او د اعلی پاکستانی چارواکو سره یې لیدکات کړی دی. نوموړی د منځنی او جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د ملي امنیت شورا مشر هم ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل تیر شپه په خپل رسمي ټویټر پاڼه پیغام خپور کړی چې لیزا کرټس د ګول پورز ناوخته په اسلام آباد کې د خارجه چارو سیکرټری تهمینه جنجوا سره ملاقات کړی دی. دا پیغام ډیر مختصر دی او پکې دا نه دی ویل شوی چې په دې ملاقات کې په کومو موضوعاتو خبرې شوې دي. دا په داسې حال کې دا چې روانه اونۍ په پیرس کې د مالی بدعنوانیو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غونډه کې پاکستان ته په دغه هیواد کې له نړیوالو قوانینو سره سم د ترهګرۍ مالی مرستو او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره درې میاشتې وخت ورکړی شوی دی. امریکا، جرمنی او فرانس هڅه کوله چې پاکستان د مالی بدعنوانیو د مخنیوي لپاره د یادې ادارې په سار لیست کې واچوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د تیر کال اگست کې د افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره د خپل ستراتیژي اعلانولو پر مهال ویلی وو چې پاکستان په افغانستان کې د جنگي دونکو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي او په کار ده چې دا سلسله نور بند شي. ولسمشر ترامپ د روان کال په اول ورځ خپل ټویټر پیغام کې ویلی وو چې هیواد یې له پاکستان سره په اربونو ډالر مرستې کوي، خو بیا هم اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد کافي اقدامات نه کوي. بیا وروسته د ترامپ انتظامیه له پاکستان سره د 255 میلیون ډالرو پوځي مرستې هم وځنډولې. افغانستان او امریکا وخت په وخت په پاکستان د افغان طالبانو د مرستو تورونه پوره کوي، خو پاکستان نه یوازې دغه تورونه ردوي بلکې وایي چې امریکا د په افغانستان کې د خپلو ناکامیو ذمہواری په پاکستان نه اچوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
ریپورټونه وایي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم نړیوالې ادارې پاکستان ته د راتلونکي جون میاشتې پورې وخت ورکړی چې په دې هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو بندولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د چارو څېړونکي وایي پاکستان د نړیوالو اعتراضونو په جواب کې په کار ده چې د وسلوالو ډلو د مالی چارو او مالی مرستو مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل د هارون باچا ریپورت کې ورو.
تیره اونای په پاریس کې د فاینانشل ټاسک فورس نومې سازمان په غونډه کې دا خبره مخ ته راغله چې پاکستان باید د هغو هیوادونو په لیست کې واچول شي چې د ترهګرو ډلو د مالی مرستو د تړلو په چارو کې ناکامه شوي دي. د ادارې البته د تیرې جمعې ورځې تر غونډې وروسته وویل په لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو پریکړه لا هم نه کوي او دا چې هغه هیواد ته د راتلونکي جون میاشتې پورې وخت ورکوي چې د ترهګرو ډلو د مالی مرستو بندولو لپاره یو پلان جوړ او له دوی سره شریک کړي. د نړۍ و دېرش هیوادونه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې سازمان غړي دي، خو نړیوال ولې اړ شول چې په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان پر کردار نیوکې او ترې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي تر هغې چې پاکستان د ترهګرو ډلو پر ضد رښتونې ګامونه نوي پورته کړي د نړیوالو قناعت ترلاسه کول به ورته ګران شي.
دلته داسې سازمانونه فعالیت کوي کوم باندې چې اقوام متحده پابندي لګولې ده. یو ځینې خو پکې داسې دي چې خپله پاکستان پر بندیز لګولی دی، خو هغه بندیز مؤثر نه دی. پاکستان دې شک لاندې دی چې دلته دهشتګرد تنظیمونه دي، هغوی مالی خپله ورکړه راکړه پاکستان کې بینکونو کې کوي. نو پاکستان لپاره اوس هم ښه لاره دا ده چې دغه تنظیمونه چې کوم دهشتګردۍ کې ککړ دي چې د دوی سرګرمۍ پاکستان کې بندي کړي، په رښتیا یې بندي کړي.
د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په تور لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو وړاندیز امریکا کړی او چې برتانیا، فرانسې او جرمني یې ملاتړ وکړ. د یاد سازمان د پاریس په غونډه کې د چین، سعودي عرب او ترکیې چارواکو هم د خلیج همکارۍ کونسل په استازیتوب ګډون وکړ. دوی په تور لیست کې د پاکستان د شاملولو مخالفت وکړ، خو د امریکا د فشار په نتیجه کې سعودي له خپل سخت موقفه په شا شو. په رپورټونو کې د چارواکو په حواله ویل شوي چین هم پاکستان ته ویلي چې په دغه برخه کې خپل مخالفت تر ډیره پر ځای نشي ساتلی. سیاستوال او شنونکي افراسیاب خټک وایي د پاکستان ستونزه دا ده چې ولسی حکومت یې د پالیسیو جوړولو او پر مهمو مسلو د پریکړو په چارو کې با اختیاره نه دی.
د نېشنل اکشن پلان خپل پاکستان خلک ناشو فیصله کړې و چې چا به په دې لګیدل په نوي نمونه په سرګرمۍ اجازه نه وي، خو هغه بیا هم کولی. مشکل دا چې دلته کې سیاسي حکومت چې هغه په اختیار کې ډېرې خبرې شته نه، نو دا قانونو کې بند نه کړی شو. نو درو میاشتو کې څه وایم، مالی مسله یا د بین الاقوامي قوانینو مسله هغه ځان ته خبر ده، خو ما په خیال کې سیاسي عزم نه لري پاکستاني ریاست.
پاکستان د نړیوالو د اعتراضونو په ځواب کې وایي د وسلوالو پر ضد بے توپیره عملیات کوي او دا چې په دغه کار کې تر بل هر هیواد زیاتې قربانۍ ورکړي دي. پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاریس تر غونډې مخکې د ترهګرۍ ضد ځینې قوانین هم جوړ کړل، خو د رپورټونو تر مخه د دغو هڅو له لارې د یادې نړیوالې ادارې قناعت ترلاسه نه کړ. رپورټونه زیاتوي که پاکستان تر راتلونکي جون میاشتې پورې فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته د وسلوالو ډلو د مالی مرستو بندولو په هدف یو عملي تګلاره وړاندې نه کړي او یا هم پلان یې د منلو وړ ونه بدل شو، نو پاکستان به هم د شمالي کوریا او ایران په څیر په تور لیست کې شامل شي.
د مشال رادیو
د ګلدور سي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په تمه نه ټر پاسا سلورو بجو.
په کوهاټ کې یو میاشت وړاندې وجل شوې د طب زده کوونکي اسمارانی کورنۍ له پیښور های کورټ غواړي چې د سیاسي فشار او امنیتي مشکلاتو له وجې دې یو مقدمه پیښور ته منتقل کړل شي. اسمارانی د رښتې نه د انکار په سر وجل شوې او په وجنه کې یې تورن تن له هواده بهر اتللو کې بریالي شوې چې د نیولو لپاره یې حکومت له نړیوالو پولیسو مرسته غوښته ده. په دې اړه نور حال درته د ریپورت کې وړاندې کوو.
په کوهاټ کې وجل شوې د طب زده کوونکې اسمارانی کورنۍ له پیښور های کورټ نه غوښتنه کړې چې دغه مقدمه د پیښور ته منتقل کړي. نوموړی د جنوري په 28مه یو تن له رښتې نه په انکار کولو وجلې وه. د فروری په 23مه پیښور های کورټ د دغه درخواست اوریدنه وکړه او پکې یې په یو اونۍ کې له ټولو متعلقه ادارو نه تفصیل غوښتې ده. د اسمارانی پلار غلام دستگیر خان د ګل په ماخام مشال لیډیو ته ویل د سیاسي فشار او امنیتي ستونزو له وجې د مقدمه په خبر ته منتقل کول غواړي. نو موري زیاته کړه
صفا خبره دا ده چې پولیټیکل غوښته ځکه پکې لګراوي کې او څه موږ دې هر طرف نه د دباو محسوس او هر طرف نه زما بچي دا داسې غوښندې وشي دا بچي مې مخته تعلیم کوي دوه درې کسان الته کې مګری وو چې ما بچو ته مختشي مګورو نه تپوس کړی دا چې دا ټول چیر تک دی دا چې ما د غبل بل بچا دی نو ٹھیک کړي هغه ته دلته کې لکه دوه تنو تک شو ایران آباد یو مشر بچا مې چې دا تک عمران رفیع کې دا دلته دریم گیټ باندې مشکوک ونه کسانو ته مخکې شویو کنه نو ما بچی وس الله کالج پیپرې خرابې شوې.
غلام دستگیر خان هم داراز اویل ملزم مجاهد آفریدی چې لولاندې هم یو خزه او دوه بچی لري ترې د خیبر پختونخوا د واکمن تحریک انصاف د کوهاټ د سانګې مشر دی او اندېښنه ده چې په مقدمه کې یې لاسوهنه ونه کړي. په دې اړه د کوهاټ نه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شهریار خان آفریدی اویل ګوند یې له اولې ورځې ویلي چې د آسمارانی کورنۍ ته په انصاف ورکولو کې به هیڅ ډول تاخیر یا خنډونه نه برداشت کوي. نوموړي زیاته کړه
دا د مو د کوهاټ تورا د پی ټی آی ایم پی ګان صاحبان دي او د ریجن والا مشران دي ډسټریکټ مشران دي دا ټول فل آؤٹ سپورٹ کو او ایڈوکیټ آفتاب عالم چې د ډسټریکټ پریزیدنٹ دا پی ټی آی دا د غیر رشتہ داران دي هغه هم پولیس سره آل آؤٹ سپورٹ او نه پریشر شته په پولیس باندې نه څوک یې پریشرائز کول شي ولې چې دا زم یو پلار یم او ان شاء الله دا مو لپاره ټیسټ کیس دا مو په دې کې جواب دی صرف دی الله یو کریټیکل پوائنٹ سکورنګ شته نه بت پرستی شته او نه څه ذاتی مفاد شته ان شاء الله دا به اگزامپل سیټ کول کېږي.
د آسمارانی د وجنې په اړه سپریم کورټ از خود نوټس هم اخیسته او د خیبر پښتونخوا پولیسو ته یې په دې پیښه کې د ککړو کسانو نیولو امر کړی دی. ملزم مجاهد آفریدی په مبینه توګه د قتل وروسته له هیواده په وتلو کې بریالی شوی دی. پولیسو د نوموړي د نیولو لپاره نړیوالو پولیسو یا انټرپول ته هم ورنټ جاری کړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په پیښور کې د روس یو اعزازي کنسولګری جوړه شوې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه کنسولګری کنسول جنرال محمد ارسلا خان وویل چې د دې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو وده کول دي. نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د تیرې نه په ورځ د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال دفر جګړه په پیښور کې د روس د اعزازي کونسلګری پرانیسته وکړه. په دغه دستور کې په پاکستان کې د روس د سفیر الکسی دیدیو ترڅنګ یو شمیر نورو پاکستانی او روسی چارواکو ګډون وکړ. دا چې د دې اعزازي کونسلګری د پرانیستو تر شا څه وجوهات او مقصد دی، د دې پوښتنې په ځواب کې نوې ټاکلې شوې اعزازي کونسل جنرال محمد ارسلا خان مشال ریډیو ته وایي چې خیبر پښتونخوا د مندنی آسیا او د هغې نه پرته د یوې دروازې حیثیت لري. د دې تر شا لوی مقصد دا دی چې د خیبر پښتونخوا او روسی کاروباریانو ترمنځ رابطې کلک شي.
د مین دغه دا دی چې کوم څه رشین نېشنل سپیډل ته وي یا که رشین انویسټمنټ پاکستان ته راځي او رشین نېشنل راځي، نو زموږ کوآرډینیشن یې د ډیفرنٹ آرمز آف گورنمنټ اور د ایمبیسی په تھرو. نو د دې نه علاوه چې کوم د ویزا دغه دین او هغه کې نه زه زیات فی الحال انوالو کېدل نه غواړم. موږ چې دا غلط کس ریکمینډ نه کوو دغه نه کوو، د دې به ډېر کیرفولي ایس او پیز به جوړیږي بیا به موږ د سټیج ته راشي.
د ارسلا خان په خبره دا مهال په پیښور کې د دې کونسلګرۍ کومه باقاعده ودانی نشته، خو په راتلونکو وختونو کې به د ودانۍ ترڅنګ د ویزو کاروبار، تعلیمی ویزو او نورو معاملو په اړه باقاعده طریقې کار جوړو. خو حاضر سات دا ابتدا ده.
زموږ ملکونو منځ کې چې کوم ټریډ دی هغه ډېر زیات کم دی، نو هغه کې انهانسمنټ ډېر لوی زیات دی. نور چې کوم بزنس ریلیټډ خلک نو سنس اټس ا ویری نیو اپوینټمنټ موږ رو رو دې کې تنه
خیبر پختونخوا گورنر اقبال دفر جګړه وویل چې د دې ګام سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د یو نوی دور پیل وشو.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 هو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ او د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو په دغه پته چې تاسو ورشئ نو د روانو خبرونو ترڅنګ هفتواری خبرونه او داراز تیر شوی چې څومره خبرونه دی هغه په اډیو کې موریدل شي په ویډیو وی باندې تاسو د 90 سکندو خبرونه کتل شي هر ورځ چې تاسو ته د نړۍ نه تازه تازه خبرونه پکې مونږ وړاندې کوو د مشال ریډیو سره د فیسبوک ټوئیټر او سکایپ تلاره هم ملګری کېدل شي د رواني ګړې دی مې ته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:00 بجې شوې د فرغند اسد نه د خبرونو لاندې درو
د منځنۍ کور مخالک نن په دریم ورځ هم د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کوي دي د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شو کورنو په سروې کې د شاملولو د کډوالو سره مالی مرستو د سکونو او روغتونو جوړولو او د شناختی کارت سہولت ورکولو غوښتنه کوي د امریکا د ملي امنیت د جنوبي او منځنۍ ایشیا څنګه مشره 13 ورځې اسلام آباد ته رسیدلې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل 13 ورځې په یو ټویټ کې ویلي لیزا کټس د بهرنیو چارو وزارت سیکرټری تهمینا جنجو سره په اسلام آباد کې لیدلې دي پاکستانی مطبوعات کې هغه د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال سره هم لیدلې او په دوه اړخیزو مسلو او د دوه هیوادونو پر اړیکو یې خبرې کړې دي په کوهاټ کې د وجل شوی د طب زده کوونکي آسمارانی کورنۍ له پېښور هایکورټ نه غوښتنه کړې ده چې دغه مقدمه د پېښور ته منتقل کړي د هغې پلار غلام دستګیر خان تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل د سیاسي فشار او امنیتي ستونزو له وجې دغه غوښتنه کړې ده ټاکل شوې د کابل پروسې دویمه غونډه سبا په کابل کې ترسره شي سولې ته د رسیدو څرنګوالي او ترهګرې پر وړاندې مبارزې کې د عملي همکارۍ ترلاسه کول د دې غونډې اصلي ایجنډا ده ملګرو ملتونو د شام په محاصره شوې غوطه سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د 500 ساعتو د وقفې د غزولو غوښتنه کړې ده په دغه سیمه کې اروپایي اتحادیې روس ایران او ترکیه ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د اوربند آرډر دی په پوره ډول عملي کړي سناسه 200 کسانو د چک جمهوریت په مرکز پراک کې د ترکی په خواست نیول شوی شامی نجات کورد مشر د گرفتارولو خلاف مظاهره کړې ده صالح مسلم چې د کورد د یو لوی ګوند ډیموکراټیک یونین په خوانې مرستیال مشر دی د ترکی لخوا انټرپول ته د نوټس په لیګلو سره د فبرورۍ په 13 په پراک کې ونیول شو او د بخنې نړیوال سازمان وایي لسکونه ایرانۍ میرمنې د جبري حجاب اغوستلو په وړاندې د مظاهرو له وجې د اوږدې مودې د جیل له خطر سره مخامختی
فرخند اسد درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کوو سپام وکړي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداريو کې کوم موضوعات راخستي له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپان خپل اداري کلیکي چې په دې هیواد کې له اقلیتونو یا لګکې سره امتیازي سلوک کې ټولنه او ریاست دواړه لاس لري ورسپانه په دې ورستیو کې رامنځته شوی هغه پیخي مثال ورکوي چې پکې په لاهور کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ا د دفتر له سلورم چت نه یو عیساوي تن ودانګل ساجد مسیح نومې دغه تن چې ژوبل دی خو په معجزانه ډول ژوندې پاتې شوی تور لګوي چې د یاد ادارې چارواکو ورته د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی خپلوان باندې د جنسي تیری ویلی وو دان ورسپانه لیکي دا ناوړه پیښه ثابتوي چې د مذهب د سپکاوي په تور کې د اقلیتي ورورولې له غړو سره څومره بد چلند کیږي په کار ده چې د دې پیښې مکمل تحقیقات وشي او په دې ناوړه عمل کې د ککړو چارواکو خلاف سخت ګامونه پورته کړل شي د ورسپانه په وینا ریاست ته دا هم په کار ده چې د مذهب د سپکاوي قانون د بې ځایه استعمال مخنیوي هم وکړي ځکه چې په یو شمېر پیښو کې د دشمنۍ او شخصي ګټو لپاره د دې قانون بې ځایه استعمالېدلو ریپورټونه مخې ته راغلي بلخوا آج ورسپانه خپل یو اداریا کې لیکي چې په پاکستان کې په جمی کې د ګیس او په اوړ کې د بجلی لوډ شیډنګ مسلې رامنځته کیږي خو د دې باوجود حکومت د دې مسلو د جوړېدلو نه پس خپل حل ځلې توند کړي چې بیا په کم وخت کې یې حل ممکن نه وي ورسپانه لیکي چې د لوډ شیډنګ ترڅنګ دویمه مسله دا ده چې په خلکو پسې د ګیس او بجلی بلونه هم ډیر زیات استول کیږي چې ځینې یې بیا نه جمع کوي او دا راځي د ګیس او بجلی کنکشن کټ کیږي نو په کار ده چې د ګرمیانو شروع کېدل نو وړاندې حکومت د بجلی د لوډ شیډنګ د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي او دا راز د بلونو مسلې هم حل کړي ګنې په اوړي کې به بیا د دې حل ډیر ګران وي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له امریکا خبریدونکو واس شي جورنال رسپانې لیکلي د فاینانشل ټاسک فورس نومې نړیوال تنظیم لخوا د پاکستان نوم د وسلوالو د مالی مرستو تړلو په چارو کې د ناکامه هیوادونو په لیست کې شاملول به د پاکستان اقتصاد ته یو ضربه رسونکې اقدام وي. حمله امریکا خبریدونکو ویبل ورسپانې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې د افغان ځواکونو په پوسټو د طالبانو د حملو موضوع راخسته. د دواړو لیکنو مهم ټکی له هارون بشاورو.
د وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکنه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د یو نړیوال سازمان د غړو هیوادونو د چارواکو په حواله وایي د امریکا د فشار په نتیجه کې سعودي عرب له خپلې هغې غوښتنې په شا شوې چې پاکستان دې د هغو هیوادونو په نوم لړ کې شامل نشي چې د ترهګرو د مالی مرستو د لارو تړلو په چارو کې ناکامه شوي دي. لیکنه وایي په دغه لیست کې د پاکستان له شاملېدو سره به د جنوبي اسیا دغه هیواد چې وار له مخه له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی لا ډېره سخته ضربه ومومي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس نومې سازمان دا پریکړه چې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کی چې ترهګرو ته د مالی مرستو رسیدو پر ضد یې د تسلۍ وړ اقدامات نه دي کړي، د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې اسلام آباد ته د پاکستان پر خاورو د فعالو وسلوالو پر ضد جدي اقدام نه کولو لپاره سزا ورکول دي. واشنگتن تیره میاشت ویل پاکستان ته د امنیت ساتنې په برخه کې د $2 بلیون په اندازه مرستې ایساروي. پاکستان وایي د وسلوالو ډلو پر ضد یې کامیاب عملیات کړي او دا چې د هغه هیواد پر خاوره اوس د هغوی پټنځایونه شتون نه لري. پاکستان د غرض وایي پر ضد یې د امریکا پریکړې سیاسي دي او په ترهګرۍ ضد مبارزه کې د اسلام آباد هڅې کمزوري کوي. لیکنه زیاتوي د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په لیست کې د پاکستان شاملېدا به په هغه هیواد کې د بهرنۍ پانګونې لارې وتړي. حمله امریکا خبریدونکو ویبلې ورسپانې نیویارک ټایمز بیا په افغانستان کې پروستیو کې د هغه هیواد د پوځ پر پوستو د وسلوالو د بریدونو موضوع راخسته. لیکنه وایي وسلوالو د افغانستان په جنوبي ناارامه ولایتونو هلمند او فراه کې د شپې پر مهال د افغان ځواکونو د پوستو په نښه کول پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت له طالبانو سره د روغې جوړې خبرو پیلولو امکان رد کړ. نوموړي د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په خبرو کې وویل کېدای شي کله خبرې ورسره وو هم کې، خو دا کار به ډېر وخت ونیسي. لیکنه د ناټو لپاره د امریکا د استازي کې هوچسن له خولې زیاتوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه خبره په کابل کې له یو لړ خونړیو حملو وروسته کړې وه او دا چې نوموړی غواړي د افغانستان د سولې خبرې مخته ولاړ شي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیریش پرون د شام د جګړې په خکېلو خواو غاګ وکړ چې سمدستي د اوربند عملی کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په شام کې د جګړو له پراخېدو وروسته د خالی پورس په دې هیواد کې د اوربند لپاره فیصله کړې ده. په همدې حال کې روس وایي اوربند یوازې هغه مهال شروع کېدای شي چې په جګړه کې شامل ټول لوري یې د عملی کولو په سرنګوالي موافقه وکړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل نورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وویل مرستندوی ټولنې د سوریې له غوتا ښار څخه چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې د ټپیانو رایستو او اړو خلکو ته د مرستو رسولو ته چمتو دي. ښاغلی ګوتیرش چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په پرانیستون کې غونډه کې وینا کوله د سوریې د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې سمدستي دیرش ورځني اوربند ته غاړه کېږدي. ګوتیرش دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې امنیت شورا د شنبې په ورځ په یو پریکړه لیک کې په سوریه کې د بېځنډه اوربند غوښتنه وکړه څو جګړه ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسیږي. په سوریه کې د اوربند لپاره هڅې وروسته له هغه چټکې شوې چې په ختیځ ښار غوتا کې د هوایي حملو په نتیجه کې د فعالانو په وینا نږدې 1500 کسان ووژل شول. ګوتیرش وویل چې غوتا یو دوزخ ته ورته شوی.
As I had the opportunity to say in the Security Council itself a few days ago,
څرنګه چې ما څو ورځې مخکې هم دا فرصت ترلاسه کړ چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې ووایم چې په خاص ډول ختیځ ښار غوتا نور نو انتظار نشي کولای او هغه وخت را رسیدلی چې د ځمکې پر مخ دا دوزخ باید بند کړو. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وای د یاغیانو تر ولکې لاندې غوطه خار کې د کلورین غاز په وسیله له پرونی مشکوکې حمله وروسته دولتي ځواکونو نن هم هوایی او توپچی حمله وکړې او نه ملکی وګړي ووژل. په همدې حال کې مسکو چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم لاتړ کوي نن وویل چې په غوطه کې وضعیت خطرناک دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې تروریستي ډلې له ولسي خلکو څخه د ډال په توګه کار اخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له دې مخکې ویلي و چې په سوریه کې اوربند یوازې هغه وخت ټینګېدای شي چې د جګړې ټول اړخونه د جګړو د بندولو پر څرنګوالي موافقې ته ورسیږي. لاوروف ټینګار وکړ چې تروریستي ډلې په اوربند کې نه دي شاملې او زیاته یې کړه روسیا به هیڅکله د هغو اقداماتو ملاتړ ونه کړي چې په نتیجه کې یې تروریستان له مشروع حملو په امن کې وي. سوریه او متحدان یې روسیه او ایران، داعش او هغه سنی وسلوالې ډلې چې لویدیز او عربي هیوادونه یې ملاتړ کوي د تروریستانو په نوم یادوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د تیرې سمودې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو کې کړکېچ سیوا شوی چې پکې وخت په وخت په خپل منځي پوله د تګ راتګ لارې هم بند شوې دي. افغان او پاکستانی سوداګران وایي د دې حالاتو له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت نیمایي کم شوی دی. دوی وایي پکار ده چې دواړه هیوادونه تجارت له سیاست نه جدا او جاري وساتي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې. په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات کړکېچن شوي، د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت نیمایي کم شوی دی. په دې لړ کې د اتوار په ورځ د افغان سوداګرانو یو وفد هم اسلام آباد ته راغلی و چې له پاکستاني چارواکو او سوداګرانو سره یې په دوه اړخیزه تجارت زیاتولو خبرې اترې کړې دي. د افغانستان او پاکستان د تجارت او صنایعو د ګډو خونو یا جوائنټ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز شریک مشر محمد زبیر موتیوالا د ګل پور از مشال ریډیو ته ویل
میرے خیال 1.2 سے 1.3 بلین ڈالرز، پہلے 2.7 تھا، وہ جو ہے نا 2.7.
دیوائی د دوارو هیوادونو ترمنز تجارت دا محال یو اشاریه دوو نا تر یو اشاریه دریو عربو ڈالرو پوری کی گی، خو لنن سخا یو نیم کال وړاندې دا تجارت دو اشاریه و عربو و. په دې اړه افغان او پاکستانی سوداگران اندیښمن دي، نو ځکه د افغان سوداگران وفد هم اسلام آباد ته راغلی و. مونږ په زیاترو خبرو متفق یو او خپل منځي تجارت زیاتول غواړو. دواړه خواوې په دې سلا دي چې تجارت دې له سیاست نه جدا وساتل شي. محمد زبیر موتیوالا زیاتوی چې تر څو د افغانستان او پاکستان سیاستونه په خپل منځي تجارت اغیز لري، تر هغې به دا نور کمیږي چې د دواړو هیوادونو ولسونه به متاثره کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د تجارت او صنایعو د خونې مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته ویلي چې د افغان سوداګرو د وفد اسلام آباد ته د سفر پر مهال په دوه اړخیزو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. نوموړي زیاته کړه
ډېرې ښې خبرې وشوې، څو تجهیزونه مخې ته راغلي دي، هغه تجهیزونه ګورمنټ ته پېښ شوي دي په ملاقات کې، او حکومت چې دی هغه هم لګیا ده اوس په پرایویټ سیکټر او ټریډ ډیپلوماسي کې لګیا ده. چې حکومتونو په منځ کې حالات سیاسي ډېر خراب دي، نو اوس موږ کوشش دا کوي چې په پرایویټ سیکټر په ترو باندې خبرې شروع شي او کار شروع شي.
پاکستاني چارواکو ویلي چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به په پاک افغان پوله غلام خان بندر د تګ راتګ او تجارت په وړاندې پرانیزي. د دواړو هیوادونو سوداګرانو اعلان هر کله کړی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د کابل کانفرنس لپاره یې مکمل تیاری کړې ده او د سولې هغه پلان یې تیار کړی چې په دې کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا نړیوالو ته وړاندې کیږي. ټاکل شوی د کابل پروسې دویمه غونډه د چهارشنبه په ورځ د 28 هیوادونو نړیوالو تنظیمونو د استازو په ګډون ترسره شي. تفصیل فریبا ظاهر درکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د افغان دولت له لوري د سولې پلان د بشپړېدو خبره کوي. دا پلان به د افغان دولت لخوا د کابل پروسې دوهمې غونډې ته وسپارل سي چې د چهارشنبه په ورځ ترسره کیږي. د سولې د عالی شورا غړي حاجي الدین محمد ازادي راډیو ته د دې پلان د جزئیاتو له ورکولو ډاډه وکړه، خو وایي له بېلابېلو اړخونو سره خبرې سوي دي.
زما د معلوماتو مخې نه خو د هغې دپاره دا بشپړ دی، ځکه چې دلته تقریبا د ټولو مجاهدینو خو مشرانو سره، د قومي مشرانو سره، د علماو سره، د سیاسي مشرانو، مدني ټولنو، حتی د ښځو ټولنې، ځوانانو او دغه ټولو طبقاتو سره مشورې وشوي. په همدې ورځو کې
د کابل پروسې په دې غونډه کې د افغانستان له لوري نړیوالو ته د سولې د هر اړخیز پلان وړاندې کول هغه څه دي چې د افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا په ګډون یې یو شمېر لوړپوړو چارواکو د وړاندې کولو ژمنه کړې ده، څو وکولای سي په دې برخه کې د نړیوالو ملاتړ جذب کړي. تر دې وړاندې د سولې عالي شورا ازادي راډیو ته ویلي و چې دا پلان د سولې د پخوانیو پلانونو څخه ځکه توپیر لري چې په دې طرحه کې د سولې په عملي اقداماتو، د سولې د خبرو د پیل پر څرنګوالي، د وسلوالو طالبانو او د پاکستان پر وړاندې د روښانه دریځ په تړاو خبرې کیږي. حاجي الدین محمد ازادي راډیو ته زیاته کړه:
په مضمون کې زیاته خبره غوښته وګورم، هغه هم دا ده چې د سولې یو د سولې باندې اجماع و چې هغه ټول راغلي ده. دویم د سولې لارې چارې، او بیا کله چې مذاکرات شروع کېږي یا مذاکراتو کې کوم توافقات کېږي د هغه توافقاتو عملي کول، تا د مهاجرینو بېرته راتلل، نړیوال ټولنې د دغو کارونو سره همکاري، دا خبرې دي چې په دې مجلس کې باندې خبرې کېږي.
د کابل پروسې لومړۍ غونډه د روان لمریز کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه، او دوهمه غونډه د چهارشنبه په ورځ یعنی سبا په پلازمینه کابل کې جوړیږي. دې غونډې ته د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او د درې نړیوالو سازمانونو استازي بلل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې ډیرو هیوادونو او سازمانونو په دې غونډه کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. دغه وزارت وایي په دې غونډه کې دوه موضوعګانې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي چې باید بحث ورباندې وسی. یو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره روانې هڅې، او بل هم د ترهګرۍ پر وړاندې روانه مبارزه ده. د دې غونډې په درشل کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم د دوشنبه پر ورځ وویل چې د کابل پروسې دا غونډه ټولو لورو ته یو مهم فرصت دی چې په افغانستان کې د روانې جګړې، په دې هیواد کې د روانو شخړو او تروریزم د پای ته رسولو لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک 22 په لنډو صفو 2113 14530 1930 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان په ننګرهار کې د ختیځ زون په کاچ په سلګونو دینی عالمانو په یو غونډه کې ژمنه وکړه چې په خپلو خطبو کې به د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د سولې او امن پیغام ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام جلال آباد نه زمونږ خبريال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د ختیځ زون کونل، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو په سلګونو دینی عالمان د افغانستان د سولې د عالی شورا په بلنه د دوشنبه په ورځ د جلال آباد شاهي ماڼۍ ته ورټول شوي وو، او په یو مشورتي ناسته کې پریکړه وکړه چې په خپلو سیمو کې به د منابرو له لارې په خپلو خطبو کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته د سولې او امن پیغام ورکوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه کمیټې غړي مولوي عطاولا لودین له دینی عالمانو وغوښتل چې د سولې د عالی شورا په استازولۍ د دولت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته چمتو کړي.
د سولې د عالی شورا په وساطت باندې خبرې نه کوو. زمونږ دغه مسلسل او مختلفې جرګې چې په ولایاتو کې جاري دي، د علماو سره، د قومي مشرانو او سپین ږیرو سره، په همدې اساس باندې هر شخصیت چې د افغانستان په دغه جغرافیا کې تابعیت لري اوسیږي، دوی د سولې د عالی شورا په استازیتوب باندې کولی شي چې د مذاکراتو دروازه خلاصه کړي که چه طریقتی ها داغی گفتنی ده خلق ده ارادو ممثلی وی معقول پیشنهادات لرن که ده هر چا پلاس باندی ده ده پیغام منگ ترالی گی او ده پا خبرو که شرکت کی منگ استقبال کن
ده ننگرار والی محمد گلاب منگل اویل که دینی آلمان ده خپلو منابرو للاری ده سولی او امن پیغام پور تکری نو مثبت نتیجه باور کری
غیر علماو باندې دا دی له دې وروسته که موږ په یو فکري اجماع سره نتیجې ته ورسیږو او بالاخره له هماغه اجماع نه وروسته له خپل منبر نه او له محراب نه د سولې او د حق او د عدالت غږ پورته کړو زه په دې باور لرم چې موږ تاسې به نتیجې ته رسیږو.
د دیني عالمانو په استازولۍ مولوي رحیم الله ژمنه وکړه چې ټول دینی عالمان به د سولې د راوستو په لار کې خپله ونډه اخلي.
د سولې تر اوسه پورې ملاتړ هم کړی دی، غوښتونکي یو. امن کې مو ژوند دی، امن کې مو عبادات دي، په امن کې مو اصلاح ده، په امن کې مو عزت او حیا ده. دله قرآن کریم وعده ده په کوم قوم کې چې مصلحین موجود وي الله رب العالمین هغه قوم هلاکت ته نه ورکوي.
د یکشنبې په ورځ په هرات ولایت کې د غرب زون د څو ولایتونو دینی عالمانو هم د سولې په تړاو ورته مشورتي دا وکړه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پکې ګډون کړی و. د افغانستان د سولې عالي شورا استازي وایي چې ډیر ژر به د افغانستان په نورو دریو زونونو کې هم له دینی عالمانو سره ورته مشورتي غونډې ولري او بیا به د اسلامي هیوادونو مشهور دینی عالمان کابل ته راغواړي او د افغانستان د اوسني کړکېچ د لمنځه وړلو لپاره به ترینه سلا مشورې اخلي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبری غړی اخیری ریپورت ته ورزو. اعجاز ګل یو پاکستانی لیکوال دی چې د فلمونو تاریخ لیکي. د فلمونو د جوړولو او پرمختګ په چارو کې لډیر وخت په کار بوخت دی. نوموړي په دې ورستیو کې د پاکستان د فلمی نړۍ د تاریخ په اړه یو کتاب لیکلی دی، جرنی ترو لینس پاکستانی سینما نومیږي. د مشال ریډیو همکار نجیب عامر له اعجاز ګل سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې پرې جوړ کړی دی.
د پاکستان فلمی نړۍ سفر د کیمرې لسترګو د کتاب لیکوال اعجاز ګل مشال رډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې کتاب یې هم په روانه میاشت کې د لوک ورسا په نوم د یوې کلتوري ادارې لخوا خپور شوی دی. له نوموړي مې وپوښتل په دې کتاب کې د کومو کلونو ترمنځ جوړ شوي فلمونه شامل کړل شوي دي. هغه راته په ځواب کې وویل،
بیسیکلی تو دیکھیے نا کہ پاکستان کی فلمیں جو ہیں 1948 سے لے کے
په بنیادی توګه ما په دې کتاب کې د 1948 او 2013 کلونو په مانس کې جوړ شوي فلمونه شامل کړی دي. خو دلته فلمونه هغه مهال هم جوړېدل چې لا پاکستان جوړ شوی نه و. این په هغه محل هم په لاهور کې د فلمونو سټوډیو غانی او سینما غانی موجود وي. نو خبره مې له هغه محل شروع کړې او د شعیب منصور د فلم ورنا پورې مې رسولې ده.
ابي شعیب منصور کی فلم نومبر میں آئی تھی ورنا، اس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے.
تم نے وہ کر دیا جو مغل شہزادے جہانگیر کو شادی شدہ نور جہان نے کر دیا تھا.
اور کتنے دن چھپ رہیں گے ہم؟ تم مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب مجھے تم سے جھوٹ بولنا چاہیے تھا.
ہاں بول دیتے جھوٹ تاکہ میں شک میں تو رہتا.
لفظوں نے خرابی کی،
مجھے دو آدمیوں نے خراب کیا ہے، ایک کو میں چھوڑ بھی نہیں اور دوسرے کے ساتھ رہوں گی نہیں.
لیکوال اعجاز ګل تر دې وړاندې هم د فلم په موضوع سلور کتابونه چاپ کړي او وایي وروستي کتاب لپاره د حقایقو او معلوماتو د ټولولو لپاره د فلمی نړۍ د معتبرو ادارو او شخصیتونو سره اړیکې نیولې وي. په پاکستان کې که څه هم زیاتره فلمونه په اردو او پنجابي ژبو جوړیږي، خو د پښتو فلمونه هم خپل ارزښت او تاریخ لري. لیکوال اعجاز ګل په دې اړه وایي،
جی کسی طرح سے بھی پاکستانی فلم کی تاریخ جو ہے وہ پشتو فلموں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی.
د پاکستان د فلمی نړۍ تاریخ د پښتو فلمونو له یادونې پرته هیڅ کله مکمل دی نشي. یوسف خان شیربالو زمونږ اولنی فلم وو چې په 1900 کال کې جوړ شوی وو. بیا وروسته په 90 لسیزه کې او له 2000 کال وروسته چې دلته بحران راغلو، نو یوازې پښتو فلمونه وو چې د پاکستانی سینما نړۍ یې ژوندۍ ساتلې وه. د همدغو فلمونو له لاسه د سټوډیوګانو رڼاګانې قائمې وې. مونږ ټولو ته پکار دی چې د پښتو فلمونو له جوړونکو، اکټرانو، ډایرکټرانو، پروډیوسرانو او کیمرامینانو مننه وکړو چې په سختو حالاتو کې هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی وو.
مشکل اوقات میں بھی انہوں نے کوشش جو ہے جاری
رکھی. نہ مخ کی سوچ ہے اور نہ روسو دیش کے پوٹا کے منا میں ہمیشہ پاکستان بنا پڑے گا کم چیز جانتا چوائی
د پاکستانی فلمی نړۍ د تاریخ لیکونکو اجاز ګل وای په کتاب کې د پښتو فلمونو د پخوانی هیرو بدر منیر زیات ذکر کړی دی. تصویرونه یې پکې شامل کړي دي او ګڼي چې د پاکستان ټوله فلمی نړۍ داسې ډیر کم او د ګوت په شمار تل پاتې ستوري لري. دی وایي د نورو پښتنو اداکارانو کارونه هم د پام وړ دي.
زه نغمه یم، زما مشال راډیو ډیره خوښه ده. تاسو هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
جانا نہیں Wait, Janan, Wait, Janan, Dir Zura, Varde, Janan, Fuzlan.